پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو شک وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په اړه نن سهار وخته ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتو له سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې بحث کړی دی. د هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو ژغېدلي. د راپورونو په اساس دواړو لوریو په طالبانو ژغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کېشي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اووه سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی خو په دتخیلو کې د اووه پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسما نه ده تایید کړې. د روسیې یوه لویه جنگی بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون دا خبره تایید کړه. دا جنگی بیړۍ ماسکوا نومېده چې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د لیږد وړتیا یې درلوده. روسي چارواکو ویلي کښتۍ ته د یوې اور لګېدنې له امله زیان رسېدلی و او د ساحل په لور روانه وه خو د سخت طوفان په سبب په اوبو کې ډوبه شوه. تر دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دا کښتۍ په راکټونو ویشتلې ده. د ماسکو لپاره دا یوه سیمبولیکه ماته بلل کیږي او مخکې هم خپل عسکر د اوکراین له شماله شاته کړی دي. د ماسکو جنگی بیړۍ شپاړس لری واټن ویشتونکي راکټونه انتقالولای شوی چې د ډوبېدو سره په تور سمندرګي کې د روسي پوځیانو وړتیا کمی شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د افغان کډوالو پر ستونزو ملګري ملتونه د افغانستان له څو ګاونډیو سره خبرې کوي. وړاندې د دې تفصیل هم په خپرونه کې اورېدلی شئ.
د کډوالو مسله یو ډېر ستونزمن مسله ده نن سبا.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځیان وژل شوي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په نړۍ رنځ یو انتاني مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږي موفي او د ټوخي سره متاسف ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته خبري ناستې ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پرون چهارشنبې د پوهنې وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د مشرتابه حکومت ته په تمه دي. نور حال په دې راپور کې
د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په راتګ سره زموږ مکتبونه بند او تړل شوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا په رقم زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د طالبانو له لوري له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د پرېکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لورې د دې پرېکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
جنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي، هم کورنۍ ته، هم ماینو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول د ټولنې د اوګو بهر دی، بې سواده ټولنه به چاته په درد نه کېږي.
میرمن خوګیاڼۍ هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره دې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته د اپریل په 14مه په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که د دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بېرته وانخیستل شي، له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوذ یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاشتو کې شاوخوا یو میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچه په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
څرنګه کېدای شي چې د کډوالو د تګ بهیر له افغانستانه وروشي یا افغان کډوال وهڅي شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي؟ د کډوالو د چارو سره له آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور څخه چې پخوا یې په یوناما کې کار کاوه اورو.
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچېری مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوریګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین درو چې دوی مخکې له افغانستان وتلي وو، یو په تیرو څلوېښتو کلونو د افغانستان څخه وتلي وو، د دوی په ګاونډي ملکونو کې اروپایي، امریکایي او نورو هیوادونو کې میشته وو. دومه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه چې طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه ووت. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسیون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. درېمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سره مولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله، دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو. او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي، سره دوی سره تشویشونه موجود دي، او دوی راتګ هم شرایط پورې اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پورې اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. څلورم کټګوري چې ډېر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکره طبقه ده یا میډل کلاس چې موږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکتران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي، چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه به شرایط چې دامنځته شو د دوی ژوند پورې ډېر تاثیر واچو، او دوی دا فکر کوله چې دغه شرایط بشري حقونه پکې خوندې نه وي، او مدني ازادېګان پکې سلب شوی وي، او تعلیمي نظام پکې ویجاړ شوی وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
محمد ابوالاحرار، رامسپور.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوی دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غشتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون په د تخیلو کې وسرتیری د مخالف وسلوالو په برید کې وشل شول، او تر دې یو ورځ مخکې دوه نور پاکستانی پوځیان په دوه جلا پیښو کې وشل شوی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په میرامشا کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې وو پاکستانی فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړي، د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلې. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سپاهی کاشف، جونید اعجاز علی، وکاس او سپاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلی، او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې، او په میر علی خدی کې یې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دی، چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول 9 فوجیان وژلې شوي. د فوز اماړیکو څنګه ISPR هم رسنیو ته د شام او میر علی خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتی سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي او سو وسلوال یې وژلې، خو کارا شمیر یې معلوم نه دی. د تاخیلو برید ذمهواري لا چا نه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان په میر علی کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتی سرتیرو د وژنې دعوا کړې، خو امنیتی چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړی. د اپریل په 3 نیټه امنیتی سرتیرو په داخلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول، او د اپریل په 2 نیټه بیا د میر علی په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون 4 وسلوال وژلي ول. امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وستایه. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر هغې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسیې یوه جنګي کشتۍ ډوبه شوه. روسیې د فبروري میاشتې په 14 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې دا برید تر اوسه پورې دوام لري او تر یوې نیمې میاشتې زیات وخت وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وخت وویل د اوکراین وګړي دي وویاړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 500 ورځې تیرې سوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زیلنسکی د مسکو په نوم د روسیې هغه کشتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توان یې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کښتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کښتۍ یې د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کښتۍ د نیپټون په نوم په کښتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کښتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خو دا چې پیښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کښتۍ داسې مهال ډوبېږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیځ ښار ایوانو فرانسکیفس کې هم د چاودنو آوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځني سپه دول شپږ د ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي نو تاسو دا غورا پرونو متن حل تلبستل شي چې دا ازادي رادیو لالاري د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې خبري شي. هم درس کومې مرکې چې دا ازادي رادیو لالاري خبرو هغه حالت تاسو کچیرته نوی اوریدلې تاسو کولی شئ چې دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې واوري. دا ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شي. د دې خبرونه په دوه منیمای کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نری رنس یا توبرکلوز په اړه اوریدل شي. متخصص ډاکټر به تاسو ته شوونی وکړي چې څرنګه کولی شو چې له دې اخیستونکې ناروغي څخه ځان وساتو او څرنګه کېدای شي چې که چیرته په دې ناروغي اخته یو ځانونه وقایه کړو. دا البته تر 12 بجو وروسته. یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یوه کوچني هیواد چې په افریقا کې دی په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له درویشت کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري. نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لا غوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبرپاڼې له مخې دواړو خواوو ومنله چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یوه کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوو خواوو تخنیکي ټیمونه له راتلونکې اونۍ خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې د نړۍ په 10 هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده افغانستان د پای له لوري نهم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو لدی سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه په دې برخه کې زحمت چې بر لتا سو سره يم شي چری
زموږ کې دا اجازه نو او ډېر په حساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کو
په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سمدستي د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیرو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرون کوي دی که مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډېر پس خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% باندې یو برخه کم شوې دي. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشت اقتصادي چارو د کارپو دریا خان بهیر نظر اخیسته.
سړي سر عواید یعنې دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي دته د سړي سر عواید وایي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
اوس هغه هم تاسو ته تشریح کوم. البته سوال پیدا کیږي چې کورنۍ تولیدات چه دي؟ کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چې ورته وایي جی دی پی دا شامل ده هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی یو فرد یا یو شرکت د هر طریقې لاسته راوړي، مثلا معاش دی، دستمزد دی، سود دی، سرمایه ده، کرایه ده، دغه هر تایید چې دوی لاسته راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وایي. یعنی دغه جی دی پی چې ده یا کورنی ناخالص تولیدات چې دی دغه مجموع دغه عوایدو دا د یو هیواد په وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس چې لري په دو باندې تقسیم کې هغه عدد چې موږ لاسته راځي دغه ته سړي سر عاید ویل کی.
په دې کې هغه خارجي مرستې چې بهرنۍ مرستې چې له افغانستان سره مثلا شوې دي هغه هم شامل دي؟
نه خیر، هغه نه شامل دي. دا په دې کورنۍ تولیدات ویل. کورنۍ تولیدات د موږ په هیواد کې مثلا موږ چې دي موږ څومره فابریکې لرو، څومره غذایی مواد تولیدو، څومره ساختمانی مواد تولیدو او څومره پوښاک تولیدو او څومره موږ زراعتي مواد موږ د ځمکې نه زراعت نه څه شی لاسته راوړو دغه شیان ټول کورنۍ تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل داده شي بس چې افغانستان کې خو موږ سخت البته یو گزار حالت راغی، گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه موږ یو تجارتی حالت ته راغلو. دلیل هم دا و چې تولیدی حالت کې د موږ تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بیباوری را منځته شوه، خلک د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي، بازار کې بیباوری شوه، د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی ثباتی دغه مسائل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په سرخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په دغه شوه چې یوازې د تولیدی حالت نه زیات گذار تجارتی حالت ته وشي، یعنی کار په دغه شي څنګه موږ وشو کولای شي د بیرون نه اوسه را وارد کړي او مختار ناچیزه شیان موږ بیرون ته صادر کړو. په دغه باندې زیات دغه وشو تمرکز وشه تولیداتي کارخانه د موږ اساس یو تعداد په ټپه ودرېدل او یو تعداد نوریم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ، د خپل د تولید سطح یا فیصدی را ټیټه کړه. په دغه دلیل موږ د خپل کورنۍ تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کیږي.
ډیره مننه بهیر صاحب. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندوز شار اړوند پوجینو کلیو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دودیزه توګه له کنزلو زغرو او پنبدانی څخه غوړی تولیدوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د جهازونو غوړی خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړیو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړیو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنزلو زغور او د پنبدانې د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنزلې وي له دولس منو څخه غوړی باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړی باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړی باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اگر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو، او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنزلو اوه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړوی د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي، او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړیو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو له پیغامونو سره دا خبرونه رانغاړو. په پوره ساعت لا ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده، په میدان وردګ ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامي امارت مجاهدین جیبو ته اچوي. دغلته بله ورځ مرسته وشوه، دا د میدان وردګ د وردګ ولایت هېڅ کوم نه وکې، د میدان ښار هر څه کوکې مرستې ټولې 2200 کارتونه وو ټول دی خبرو کې توضیح کړ. ټوله مرستې توضیح کړه، د نه یتیمانو ته رسېږي، نه غریبانو ته رسېږي، نه کونډو ته. د خدای په خاطر دغه اسلامي امارت مجاهدین ګورې ټولې دغه مرستې خپلو جیبو ته اچوي. که دا رقم ته حالات ویشتي خو نو ټول خلک د دې دولت نه متاثره کېږي، چې به دا دولت هم د خپل دولت په رقم رنګېږي، او څوک به دی به بیا په موږ خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دبي او د اماراتو په لوري باندې روان وي، او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې وي، بیا به د هر سړي سره جنګېږو. ګورې کونډې یتیمان دا ټول دغه دپاره ناست دي، او دغه مرستې د همدې دپاره راځي، او تاسو یې ټولې جیبو ته اچوي. وسلام.
انا ولات نومه وکيل سال خبر کومه د طالبان حکومت نه غواړم چې په پیوند ول سالي بن تیمور کړی کی دلته مكتبونه جوړ کی تقریبا 50 کیلومتر شکل دی په دغه کلی کې یو مكتب ومنسته شل کال کې په دغه کلی کې مكتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مكتب وو بیا د شوروي نظامیان لخوا وران شوی دی، نو اوس په دغه 50 کیلومتر کلی کې چې 15 کیلومتر مربع مساحه لري، دغه کې اوس مکتب نسان او طالبانو د حکومت نه غواړم چې شل کاله دغه کلی ته پاملرنه نه ده شوې، اوس دغه کلی کې یو مکتب جوړ شي. مننه.
دا ازادي راډیو پروانه.